اتو بجو روان خبری پروگرام تموز و امید زهیرمل هر کلی کوم لند خبرونه. سپینا ماڑے وای د متحده ایالاتو د جمهور رئیس جو بایدن حکومت ته د سولې یو داسې معامله په میراث پاتې و چې طالبان یې ځواکمن کړل او د افغانستان په ملي حکومت کې د دوی متحدین کمزوري شوي وو. سپینې ماڼۍ دا خبره په یوه اعلامیه کې چې پرون خپره شوه کړې او زیاتوي د دوحې تړون د راتلونکي په اړه د کوم څرګند پلان پرته له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وستو لامل شو. سپینې ماڼۍ دا څرګندونې د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د ځانګړي څارونکي یا سیګار د راپور په غبرګون کې کړي. تفصیل په یو راپور کې ورسته واوري. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړی استازی توماس ویست وایي د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره یې په خبرو کې د ښځو او نجونو پر حقونو د محدودیتونو پر زیاتېدو د نړیوالې ټولنې ګډ مخالفت څرګند کړی دی. ښاغلی ویست پرون ناوخته په خپله ټویټر پاڼه ولیکل، په دې خبرو کې د افغانستان د ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړی استازی رینا امیری هم ورسره ملاوه. خغلی ویست لیکلی د افغانانو په ملاتړ او د امریکا ملي ګټو ته په پام سره به له طالبانو سره خبرې اترې دوام کوي. دا په افغانستان کې پر نجونو او ښځو د حجاب په نوم د طالبانو لخوا د لا سختو محدودیتونو د وضع کېدو وروسته دې ډلې ته د امریکا او نړیوالې ټولنې خبرداری ګڼل کیږي. پرون د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي هم سی این این ټلویزیون سره مرکه کې وویل چادری او مخ پټول د افغان فرهنګ برخه نه ده، هغه څه چې طالبانو پر افغان نجونو او ښځو د حجاب په نوم تحمیل کړی دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي د نړۍ په سطحه 85% لوګا په جګړه ځپلو سیمو کې ثبت شوې ده. انټونیو ګوتریش پرون په خپل ټویټر پاڼه ولیکل، کله چې جګړه وشي خلک له لوګي سره مخامخېږي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام په وروستیو کې ویلي په افغانستان کې بشري وضعیت او د خوړو کموالی د ډېرې اندېښنې وړ دی. د دې ادارې د اټکل له مخې نږدې 19 میلیون افغانان به د روان میلادي کال تر نومبر میاشت پورې له سختې لوګي سره مخ شي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن وایي د آرام سمندر په سیمه کې د ډیموکراسیو ترمنځ نږدې همکارۍ ته اړتیا لیدل کیږي. بایدن پرون شنبه د جنوبي کوریا په پلازمینه سویل کې د هغه هیواد له جمهور رئیس یون سوک یول سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې وویل
د آرام سمندر په سیمه کې د ډیموکراسیو ترمنځ دا احساس شته چې نه یوازې په پوځي لحاظ بلکې په اقتصادي او سیاسي لحاظ نږدې همکاریو ته اړتیا لیدل کیږي.
د جنوبي کوریا جمهور رئیس یون سون یول بیا ویلي له جمهور رئیس بایدن سره په کتنه کې دا بحث مطرح شو چې دواړه هیوادونه د اټومي بریدونو پر وړاندې د مقابلې لپاره ګډو پوځي تمریناتو ته اړتیا لري. اسرائیلی پوځیانو یو ولسکلن فلسطینی وسلوال هغه وخت وواژه چې د اشغال شوي لویدیځ غاړې یو ناامن خارګوټي ته اسرائیلي سرتیري ننوتل او ورپسې شخړه وشوه. د فلسطین د روغتیا وزارت او نورو محلي رسنیو دا خبر تایید کړی دی. دا ډزې چې اسرائیل وایي له محلي افراطي وسلوالو سره په جګړه کې پیښې شوي، داسې وخت وشوي چې د لویدیځ غاړې په شمالي خارګوټي جنین کې په وروستیو میاشتو کې د اسرائیل د پوځ تحرکات زیات شوي دي. او د عراق مرکزی حکومت په پام کې لري چې په کوروا کې سیمه کوردستان کې د تیلو نوې کمپنۍ پرانیسي. د عراق د تیلو وزارت پرون شنبه په دې اړه په یو اعلامیه کې لیکلي د دې نوې کمپنۍ د پرانیستو هدف دا دی چې د تیلو یاد کمپنۍ هلته د تیلو له نورو شرکتونو سره د کوردستان حکومت تر مقرراتو لاندې فعالیت وکړي. دا لومړی وار دی چې په کوردستان کې دغسې یوه کمپنۍ خپل فعالیت پیلوي. د ازادي رادیو خبرونه په منځنۍ چپه 12.9 او د اف ام په 3.15 چپو خبريږي. سپینا ماڼۍ مینه چې د دوهې هوکړه د افغانستان د ملي حکومت د کمزورۍ او د طالبانو د پیاوړتیا لامل شوې وه. حخواله طالبانو سره د مخکینی حکومت د مذاکراتي پلاوی وغړی وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ ډیر نور مسایل هم د افغانستان د تیر حکومت له سیاسي مشرتابه سره نه شریکېدل.
بر علاوه زمایم که پنهان بود و
د دې ترڅنګ چې زمایم پټ وو او د افغانستان له سیاسي مشرتابه سره هیڅ کله شریک نه کړای سول.
که څه هم د طالبانو لخوا د افغان شخصیتونو د اړیکو او هیواد ته د هغوی د ستنولو کمیسیون پرون خپله دنده رسمن پیل کړه، خو ځینې یې په چارو شک لري.
که هغوی ته وظیفه او د کار شرایط برابر نسی نو دا افغانان هم زه فکر نه کوم چې دوی د اعتماد وکړي د طالبانو د حکومت په دې اعلان باندې.
د تبه هم اوري چې د اروپایي ټولنې یو لس غړو هیوادونو په اوکراین کې د جنگي جنایتونو څېړنه پیل کړي او د خبرونې په دوی منی مئی کې درسي ساعت د ازادي راډیو نوي طالبي خبرونه خبريږي ملتیا مې وکړي.
د ازادي راډیو خبري ټولګه
سپینا مانی وای د امریکا د مخکینی جمهور رئیس ډونلډ ترامپ اداري او طالبانو ترمنځ د دوهې تړون د طالبانو د ځواکمنې دو سبب شوی و. تر دې مخکې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش اداري اسیګار هم ویلی و د دوهې تړون د کابل او واشنگټن ترمنځ د بې باورۍ لامل شوی و. بلخوا په دوحه کې د تیر حکومت د مذاکراتي پلاوي یو غړي وای د امریکا او طالبانو ترمنځ ډیر نور مسایل هم د افغانستان د تیر حکومت له سیاسي مشرتابه سره شریک نشول. تفصیل په دې راپور کې.
سپین مانی د دوهې موافقه چې د 2000 میلادي کال د فبروري میاشتې پر 9 د مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداري او طالبانو ترمنځ لاسلیک شوی وه د طالبانو د ځواکمنېدو سبب بولي. د سپین مانی د پرونی بیان له مخې اوسنی ولسمشر جو بایدن ته د سولې داسې موافقه په میراث پاتې وه چې طالبان یې پیاوړي خو د افغانستان په تېر حکومت کې د امریکا متحدان کمزوري کړي وو. پرون شنبه تر دې مخکې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش ادارې یا سیګار په ځینو ټویټونو کې وویل د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقې د امریکا او افغانستان ترمنځ اړیکو کې ډېره بې باوري رامنځته کړې وه. د سیګار په حواله د موافقې زیاتې برخې پټې وې او ګمان کېږي چې د طالبانو او واشنگټن ترمنځ به ډېرې پټې لیکلې او شفاهي هوکړې پکې وي. سیګار وایي هڅه یې وکړه د امریکا له دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو د دوحې له تړون سره د ملو سویو زمیمو یوه کاپي ترلاسه کړي خو دا غوښتنه یې عملي نسوه. امریکا د دوحې موافقې له مخې ژمنه کړې وه چې د 2018 میلادي کال تر می میاشتې پورې به خپل ټول ځواکونه له افغانستانه وباسي او طالبانو هم منلې وه چې د القاعده په ګډون به له ټولو تروریستي ډلو سره خپلې اړیکې پرې کوي. تر دغه تړون وروسته د 2000 میلادي کال د سپتمبر پر 12 بین الافغاني مذاکرې پیل سوې چې میاشتې دوام وکړ. فوزیه کوفي زیاته موده د تیر حکومت د مذاکراتي هیات یو غړی و چې وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ له زیاتو تړونونو د تیر حکومت سیاسي مشرتابه بې خبره ساتل سوی و.
برعلاوه زمایم که پنهان بود و
د دې ترڅنګ چې زمایم پټ و او د افغانستان له سیاسي مشرتابه سره هیڅ کله شریک نه کړای سول. د موافقې دوه لوري طالبان او امریکا و. د افغانستان سیاسي ټولنه د افغانستان حکومت او نور جوړښتونه پکې شریک نه و چې د مورال د کمزوري سبب سول. د دې موافقې په یو ځای کې هم د بشري حقونو او ښځو حقونو یادونه نه ده سوې. دا هر څه له هغو کړنو او شعارونو سره په ټکر کې و چې ډیرو کسانو د امریکا له ادرسه کول. کله چې په عمل اجراءاتو او وینا کې تناقض ولیدل سو نه یوازې زموږ د امنیتي ځواکونو د مورال د کمزورۍ بلکې د بې باورۍ سبب سو.
لکه چې طالبانو د 2018 میلادي کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړه د نړۍ یوې هیوادې هم حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
له دې وړاندې هم د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي څارونکي په خپل راپور کې لیکلي وو چې د افغان پوځ د سقوط لاملونه څه شی دي. سیګار لیکلي وو چې په یو ځایي ډول د ټولو امریکایي عسکرو ویستل د افغان ځواکونو د پاشل کېدو بنسټیز لامل و. خدای هم ویلي وو چې افغان ځواکونه د ټیټ مورال، داخلي بې باورۍ او د متحده ایالاتو د هوایي بریدونو د کموالي له امله وپاشل شول. دا راپور چې په 13 اګست میاشت کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو او د هغوی د شریکانو له نظامي وتو وروسته د پینټاګان د جګپوړو چارواکو د ارزونو پر بنسټ جوړ شوی و. پکې راغلي و چې د دوهې هوکړه د طالبانو او امریکا ترمنځ د دې سبب شو چې د متحده ایالاتو د مخکینی جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ او اوسنی جمهور رئیس جو بایدن د عمل کېدو وروسته افغان ځواکونه وپاشل شي. په دې راپور کې ګڼ نور موضوعات هم په نښه شوي وو او دا هم ویل شوي چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په مورال باندې د متحده ایالاتو د هوایی بمبار د کمیدو له امله هم سمدستی او ډیره بده اغیزه وشوه.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سنگ.
په بهر کې ځینې میشت افغانان د طالبانو پر هغو ژمنو شک لري چې وایي افغان شخصیتونه به افغانستان ته تر ستنېدو وروسته خوندي وي. د اندېښنې داسې مال څرګندېږي چې د افغان شخصیتونو د اړیکو او هیواد ته د هغوی د ستنولو کمیسیون پرون خپله دنده رسمن پیل او خپله لایحه اعلان کړه. د کمیسیون چې ټول غړي یې طالب چارواکي دي پرون وویل هغه افغان شخصیتونه چې هیواد ته ستنېږي سر او مال به یې خوندي وي، خو انتقاد کوونکي وایي هغه سیاسي شخصیتونه چې دا مهال په افغانستان کې دي نه یوازې خوندي نه دي بلکې په درنښت نه ورته کتل کېږي. دا هم تفصیل
که څه هم د طالبانو اداره ډاډ ورکوي چې له افغان شخصیتونو سره د تماس او هیواد ته د ستنولو کمیسیون به هغو افغانانو ته چې بیرته هیواد ته ستنیږي هر ډول خوندیتوب برابر کړي، خو ځینې افغانان د طالبانو پر دې ډاډ شک څرګندوي. عزیز احمدزی وایي
کله چې دا نور افغانان چې په بهر کې دي وګوري چې هغه افغانان چې هلته په داخل کې دي هغو ته وظیفې ورکړی سوې، نو بیا زه فکر کوم دا افغانان کوشش تشویقیږي چې ولاړ سي. که هغوی ته وظیفه او د کار شرایط برابر نه سي نو دا افغانان هم زه فکر نه کوم چې دوی د اعتماد وکړي د طالبانو د حکومت په دې اعلان باندې او دوی دې ته زړه کړي چې بیرته ورسي.
له افغان شخصیتونو سره د تماس او افغانستان ته د ستنولو کمیسیون پرون په څو مادو کې خپله لایحه اعلان کړه. په دې لایحه کې هغو افغانانو ته چې افغانستان ته ستنیږي ډاډ ورکړل شوی چې مشروع غوښتنې به یې پر ځای شي او خوندي به وي. طالبان دغه ژمنې داسې مهال کوي هغه سیاسي شخصیتونه چې په افغانستان کې دننه دي د طالبانو له ډول ډول فشارونو سره مخامخ دي. ځینې شنونکي د بیلګې په توګه پخوانی ولسمشر حامد کرزی یادوي چې تیره اونۍ یې متحده عربي اماراتو ته د سفر مخه ونیول شوه. حامد کرزی په خپله یوه تازه مرکه کې ویلي برقع او د ټول مخ پټول له اسلامي حجاب او افغاني کلتور سره هیڅ ارتباط نه لري، خو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت پرون په ستغه لهجه په یوه اعلامیه کې د ښاغلي کرزی دا څرګندونې د تبصرې وړ ونه بللې. د افغانستان له بیلابیلو برخو د ځینو فعالانو، خبریالانو او نورو شخصیتونو د نیول کېدو، ځورول کېدو او حتی وژل کېدو راپورونه هم ورکړل شوي دي. د ځوان لیکوال عماد الدین دوران د کورنۍ غړو پرون ویل چې د یوې اونۍ په تېرېدو لا هم نوموړی چې له طالبانو سره بندي دی نه دی آزاد شوی. همدارنګه یو بل افغان مدني فعال عظیم عظیمي چې کابل ته د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار د سفر په اعتراض د لاریون د پلانولو په تور نیول شوی لا هم د طالبانو په بند کې دی او په اړه یې هیڅ ډول معلومات نشته.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
که څه هم د طالبانو په حکومت کې د عدالت غوښتنې امغږونه تر ډیره پر دوی نیوکه کېږي چې خاموشه دي، خو د عدالت غوښتونکو یوه شورا وایي له کله چې طالبانو بیا پر افغانستان ولکه ټینګه کړي نو دوی کارونه هم تر ډیره ټکنی شوي دي. د دې شورا د تر دې مخکې له بیلابیلو مدني ټولنو، خبریالانو، ځوانانو، قومي شوراګانو سره یو ځای په افغانستان کې د ټولنیز عدالت د ټینګېدو لپاره هڅې کولې. زموږ همکار د افغانستان د عدالت غوښتونکو شورا له عمومي مشر جمعه خان عمر خیل سره مرکه کړي. ښاغلی عمر خیل، لومړی دې پوښتنې ته ځواب وایي چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د دوی د عدالت غوښتنې هڅې له څومره خنډ او ځنډ سره مخامخ دي؟
په دې نهه میاشتو کې دوره کې چې طالبان واک ته رسېدلي دي، متاسفانه دلته چې په افغانستان کې شپږ نیم زره اجتماعي او سازمانونو فعالیت کوو، په مختلفو برخو کې تعلیمي او اجتماعي او خیریه برخو کې دوی فعالیت کوو، هغه په ټپه درېدلي دي. دوی ته داسې بستر تر اوسه پورې نه ده فراهم سوی چې دوی خپلې چارې دوباره بیرته شروع کړي. د افغانستان کوم با استعداده ځوان کدونه سولس دیوانې د افغانستان سرمایه مصرف سوله د هر افغان ټکس یا مالیه څخه پیسې کار سویل په دوی لګول سویل، دوی په تعلیم باندې، دوی په تحصیل باندې، دوی په پیشرفت باندې، دوی په ترقی باندې پیسې مصرف سویل. هغه تاسو وګورئ موږ تاسو په هر هفته کې درې زنه تر شپږ زره موږ ځوانان ورځ تر بلې یا د امنیتي ملحوظاتو له وجې یا د ناداری په اساس یا د بیکاری په اساس خارج ته اړ کیږي، خارج ته زیاده مهاجرت لاره غوره کوي.
اوس هم د افغانستان له بیلابیلو برخو د وژنو، جنایي پیښو او نورو مواردو راپورونه رارسېږي، خو اوسنۍ اداره هڅه کوي چې دغه ډول پیښې کم اهمیته وښيي. ستاسو نظر څه دی؟
تاسو وګورئ مرموز قتلونه ورځ تر بلې زیاتېږي، په رسنیو باندې ورځ تر بلې محدودیتونه زیاتېږي. اجتماعي او سیاسي فعالین چې د افغانستان د بقا لپاره، د افغانستان د یووالي لپاره غواړي مشروع غږ انعکاس کړي او حقایقو په اساس تبصرې وکړي او نظریات خپل وړاندې کړي، هغه یا ورکیږي یا له ملک شړل کیږي او یا هم په مرموز توګه دوی وژل کیږي. هغه که څوک دی که څوک یې کوي، مګر اوس فلان طالبان مسؤلیت لري د باید رسیدګي وکړي. تاسو وګورئ هغه حق او حقوق سه قرآن کې درغلي دي، خدای تعالی ورکړي، قانون اساسي کې دي، قانون مدني کې دي، سجنو تعلیم او تحصیل ده. هغه حق او حقوق نه دوی تر اوسه پورې منسوي دي، هغه حقوق دوی تر اوسه نه ده ورکول سوي. سجنو مکتبونه شپږم ټولګي نه پورته هغه بند کړي دي. ځوانانو ته انتخاباتي بستر په افغانستان کې نه درامسته کړي، داسې بستر نه درامسته کړي چې هر یو په اساس د پوهې، په اساس د لیاقت، په اساس شایسته سالۍ ځان نوماند کړی شي.
تاسو چې د عدالت غوښتنې هڅه کوي، کله چې دغسې موارد له اړوندو مسؤلانو سره شریکوي، هغوی څومره په څېړنه او د عدالت په تامین کې ستاسو مرسته کوي؟
موږ په تېر نظام کې درې ولایتو کې فعالیت درلود، دفترونه مو درلودل چې د طالبانو په راتګ سره دا تر اوسه ټول درېدلي دي او فعالیت مو بند کړی ده. هیله مو دا ده چې په افغانستان کې نور د تهدید اپشن، د مرګ اپشن، د زارونې اپشن دی، نه باید نور کار وانه غیستل سي. په تعلق چارواکو باندې غږ کوو چې په افغانستان کې داسې یو بستر رامنځته کړي، خصوصا اجتماعي او فرهنګي سازمانونه داسې یو بستر رامنځته کړي چې دوی وکولی شي د افغانستان ثبات، یووالی او پیشرفت کې دوی ونډه واخلي او خپلو فعالیتو ته دوام ورکړي.
د افغانستان د عدالت غوښتونکو شورا مشر جمعه خان عمرخیلو چې د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د دوی د عدالت غوښتنې د هڅو او هلته د دوی د چارو د خنډ او زن په اړه خبرې کولې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اروپایي ټولنې د عدالت کمشنر وایي د دې ټولنې یولس غړي هیوادونه په اوکراین کې د جنګي جنایتونو په څیړنه بوخت دي. بلخوا د اوکراین جمهور رئیس وایي هیواد کولی شي د جګړې په میدان کې بریالی شي، خو هر څه یوازې د مذاکرې پر میز په غوڅ ډول حلېدلی شي. جزئیات په دې راپور کې.
د اروپایي ټولنې د عدالت کمشنر دی رندر ژمنه وکړه چې په اوکراین کې به د جنګي جنایتونو ادعاوې له قانون سره سمې وڅېړل سي. د ویلی پر اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل پر مهال سیبي جنایتونه به بې مجازاته نه پاتېږي. د دی رندر پرون شنبه د ایټالیا لاسټامپا ورځپاڼې ته وویل د اروپایي ټولنې یولس غړي هیوادونه په اوکراین کې د جنګي جنایتونو په څیړنه بوخت دي او تر اوسه شپږ سوه مشکوک کسان پیژندل سوي دي. د اروپایي ټولنې دغه چارواکي زیاته کړه په اوکراین او نورو اروپایي هیوادونو کې د هغو کسانو د شاهدي ورکولو پر اساس څېړنې روانې دي چې له جګړو تښتېدلي دي. لکه چې روسیې د فبروري میاشتې پر څلورویشتمه پر اوکراین خپل غیر مواجه یرغل پیل کړی، اوکراین روسي ځواکونه په جنګي جنایتونو تورن کړي او ویلي دي چې تر اوسه یې څه باندې لس زره احتمالي جنګي جنایتونه تثبیت کړي دي. په همدې حال کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي وویل په اوکراین کې د روسیې جګړه یوازې د ډیپلوماسۍ له لارې ښه حلېدای سي. زیلینسکي په کیف کې د ملي ټلویزیون شبکو ته په مرکه کې وویل د روسیې په وړاندې د جګړې بریا ممکنه ده، خو دا کار به سخت وي.
перемога буде дуже складна вона буде і кривава
بریا بسختوی خلوین تویدنی او جګړې سره بملاوی خود جګړې پای په ډیپلوماسۍ ممکن دی زه پورا باوریم زین شایل شته چې د مذاکرو لمیز پراته نشو ختمولې همداسې ده موږ غواړو وینو چې هرڅه عادي حالت ته راګرځي خو روسیا نه غواړي چې بیرتستان کړی
د اوکراین ولسمشر دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې د اوکراین پوځ وایي د خارکیف ښار په شاوخوا کې ځینې سیمې له روسي ځواکونو بیرته نیولې دي، خو روسیا وایي چې د اوکراین پر دونباس سیمه د ولکې بیا ټینګولو ته نږدې سوې او د مهم بندري ښار ماریوپول د فولادو پر فابریکه په پوځي عملیاتو کې د بریا ادعا کړې ده.
په اوکراین کې مو د روسي عسکرو د جنګي جنایتونو د څېړنې په اړه باندې اوریدل، خو له دې هم خبر شو چې د اوکراین جمهور رئیس ویلي هیواد کولی شي د جګړې په میدان کې بریالی شي، خو هر څه یوازې د مذاکرې پر میز په غوڅ ډول حلېدلی شي. دا د روانې اوږدې جګړې چې په اوکراین کې پیل شوې او څو میاشتې یې تیریږي د ډیپلوماسۍ له لارې د دې ستونزې د حل په اړه د اوکراین د جمهور رئیس واضحه پیغام دی. پاتلاس دقی ل اجمل آندا نور مهم موضوعات واوري
را پرونا مرکه او اوریدونکو را پرونا مرکه او اوریدونکو
سلامونه او خیر چاري
دا خبرونه په دې برخه کې مو هر کله کو د اوروزګان خلک د اوروزګان کندهار د لوی لارې د جوړیدو غوښتنه کوي. د غلاره د زیاتو جګړو او د ماینونو د چاودن لامل ډیره ویجاړه شوې چې پرې تیریدونکي موټر او کسان لږ ګڼو ستونزو سره مخ دي. د اوروزګان ولایت اوسیدونکي وایي د مرکزی ادارې د چارواکو هغه پلمې نورې ختمې شوې چې ګنې په دې لاره کې امنیتي ستونزې شته. په دې اړه نور حال
د اوروزګان او کندهار ترمنځ لوی لاره د زیاتو جګړو او ماین چاودنو له امله ډیره ویجاړه شوې ده. لسیز کیږي چې د اوروزګان ولایت اوسیدونکي د یادې لارې د رغولو غوښتنه د وخت د حکومتونو څخه په ځلونو ځلونو کړې، خو تر اوسه پورې د اوروزګانیانو دا لویه ستونزه نه ده هواره شوې. پر دغه لاره تلونکي مسافر او موټر چلوونکي وایي ډیر ځله یې ناروغان د لارې په اوږدو کې ژوند له لاسه ورکوي او د لارې په اوږدو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ کیږي. موږ پر دغه لاره د راپور جوړولو په خاطر څه اندازه سفر هم وکړ. ومو لیدل چې په لاره کې زیات شمیر موټر خراب ولاړ دي او لاره ډیره خرابه ده. محمد نبی د اوروزګان او کندهار ترمنځ د لوی لارې پر سر موټر چلوي. ازادي راډیو ته ویل دغه لاره دومره خرابه ده چې څوک فکر هم نسی کولای. دی چې خپله اوس له کندهار او اوروزګان ته پر لارې روان دی ازادي راډیو ته داسې وویل،
یعنی د افغانستان کې د اوروزګان د ولایت لار دومره خرابه ده چې پاره خو نو غرونو واسمانونه ګرده ویني، دنیا روغ لیونی و پستک کې و بې سده ویني چې دا نه لار ده نه د لارې په وړه. دغه لارې خرابوالی خو نو ته دغه سړي ته وګوره چې دغه دومه درېمه پنچرې ده چې نسې، ته ورته وګوره دا موټر ګوره چې دا شام پکې پراته دي، هغه عجزې ګوره چې په هغه مانده کې ناستې دي، دا سار رارسېوي دي د شاولي کوټه څه دا دې اوس رارسېږي. نو ته عباره د دې کې خو د خبرو کار نه دی د دې لارې د خرابیالو.
لړلې یو هم بل محمد نظر دی چې بایپور موټرې د کندهار او اوروزګان د لارې په اوږدو کې د سرخوبیت په سیمه کې خراب ولاړ دی او سپرلې ښځې او ماشومان دي چې سر لمر ته ناست دي. د ازادي راډیو ته داسې وویل،
موټر مې دغه لټر لیکړی دی، دا خرابه ده، دغه ډمبر یې ماتې ده یا بل د خامې ګرده کډیږي، موټر پرته پرته کې غورځي وروره، نه د مریض دی نه د بار دی، موټر چې پر بار کې نه کوي دروند کې هغه اوارېزم هو کده اوبه ورسویرس کني ماشین جام.
غازی الله د اوروزګان او کندهار د لوی لارې پر سر مې سیریخانه خلاصه کړې، د خپل اولادونو لپاره یو ګوله ډوډۍ پیدا کوي او تر څنګ یې د هغه موټر چلوونکو سره هم د هغوی د موټرو په ترمیم کې مرسته کوي چې د لارو په اوږدو کې خراب شوي وي. دی وایي په ورځ کې تر شلو زیات موټر د لارې د خرابوالي له امله وده ته راځي.
مانا غازی الله دی، پنچر مینه کوم، بالا گای لاس گای اته بالا خبر پر شه گای ونه بالا خبر سی دای فشل پرم نی یا د شاف کلچ کار نه کی د چا چرونه پنچر یا د شا دغه بریک کار نه کی تیل خلاص کړي دا مشکل پر.
د اوروزګان او کندهار ترمنز پر د غلوې لارې چې مشتمر سفر هم وکړي تر ډیره د کندهار په مربوطاتو کې خراب وو. د اوروزګان ولایت د ټولګټو چارو ریاست مسولین وایي دی د یادې لارې د رغولو پلان لري. د دغه ولایت د ټولګټو چارو رئیس مولوی نظام الدین نظامی ازادي راډیو ته ویل چې دوی په جاړه مرکزی ادارې ته پیشنهادونه کړي دي. دا یادونه ور ده چې د کندهار او اوروزګان د لوی لارې ترڅنګ د دغه ولایت د یو شمېر ولسوالۍ لارې هم خرابې دي چې خلکو ته د تګ راتګ پر مهال زیاتې ستونزې جوړوي.
په البانیا او پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال وایي میاشتو انتظار د خپل اصلي مقصد په هدف ستړي کړي. دوی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویلي هغه هیوادونه چې د اوکراین وګړي مني پرته له کوم توپیره دي د افغانانو کیسونه هم ومني. د دوی په خبره په کمپونو کې یې بې برخلیکه پاتې کېدو په روحي ناروغیو اخته کړي. نور حال په دې رپورت کې،
یو شمېر افغان کډوال چې په پاکستان او البانیا هیوادونو کې د خپل نامعلوم برخلیک څخه اندېښمن دي. د پخواني پارلمان یو غړی چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي اته میاشتې وړاندې له خپلو ماشومانو سره البانیا ته تللی. د هغې په خبره تر اوسه په کیس کې هیڅ پرمختګ نه دی راغلی.
مو اولین کسای بودیم کې در
مو لمړنی کسان وو چې البانیا ته یې راوستلو او هغه کسان چې لمک سره یې راوړی وو هغه انتقال شو. دلته چې سو پاتې ډیره یې وکیلان او د دولت کارکونکو دي. هغه کسان چې زموږ په مخې زی موږ پرې خوشاله کیږو او هلته ځای پر ځای کیږي، خو زموږ برخلیک نامعلوم دی او په دې هم نه پوهیږم چې زموږ له برخلیک سره به څه کیږي. موږ واقعا له دغه حالت رنج
وړو.
بله میرمن چې ډاکټر دونه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل چې هم له ورته حالت شکایت کوي. نوموړی وایي د افغان او اوکراین کډوالو ترمنځ باید توپیر ونه شي.
چندین هزار کیسه
د اوکراین سو زره کیسونه یې پروسس کړه پرته له کومې ستونزې او چارتر تیاری راځي او انتقالوي یې. خو د افغانانو د کیسونو په اړه هیڅ اپډیټ نشته. د افغان کډوالو او اوکراینو ترمنځ ولې دومره تفاوت موجود دی؟ خویندې چې ماشومان لري هغوی له درسه پاتې شوه، ځوانان ته روحي تکلیف پیدا شوی.
راهله تلاش چې مدني فعال د امنیتي ستونزو له امله پاکستان ته تللې وای، ډیری سفارتونه د افغان کډوالو دوسیې د بیلابیلو بهانو په خاطر ردوي.
ما خپل د اسپانیا سفارت ته انټرویو ورکړې، خو له بده مرغه رد یې کړه. راته لس پنځلس کسان چې زه پیژنم انټرویوګانې پرته له کومې جدي ستونزې رد شوي. لومړی خو د ملاقات وخت نه راکول کیږي. دلته واقعا زموږ لپاره سخته ده.
له هغې وروسته چې روسیې په اوکراین یرغل وکړ، هغو هیوادونو چې کډوالې منل اوکراینیانو ته د افغانانو په پرتله لومړیتوب ورکړی چې دغه چاره د بشر حقونو نړیوال سازمان له غبرګون سره هم مل وه. د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو سره ډیرو افغانانو، لوړپوړو چارواکو، مدني فعالانو، خبریالانو افغانستان د امنیتي ستونزو له امله پرېښود. اوسمهال ډیری هغه په درېمګړي هیوادونو کې په تمه دي چې خپل اصلي ځای ته ورسیږي. له دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو هغه افغانانو چې له دوی سره کار کړی د هغوی د انتقال پروسه به دوام ولري.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سي.
ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. بیا هم ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته راغلي. څو یې راخل
طالبان مشران سم دا غوښتنه ده چې دا غدم ساکلاته د مسیر راځي ګرد پښنښتو ویشه کیږي. ما فکر سره به په سلو مسکینان کې لسو تنه ورسیږي ګرد پښنښتو ویشه کیږي چې زما دا خبر د میسیج طالبان مشران واوي. السلام علیکم.
السلام علیکم. احمد هلمند ولایت نوی ولسوالۍ څخه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. وروره، دا زموږ په هلمند کې دغه اوبه چې دي اوس د مځکو د اوبیدنګو وخت دی. دا تورې مځکې د کالکو یا د جوارو دپاره اوبه و، نو وټل پمپان اوبه چې دي یو کمې دي، بل تروې دي، کښ نه کوي. مخکې چې به پر جرب درې خورواره کوله یا دوه نیم خورواره، اوس پیاته منه اویا منه نه کوي. وروره، دا زموږ اوبه ودي دا رقم دي.
محمد مریم د عینو مینې څخه د کندهار د ولایت څخه. دلته طالبان داسې کي چې په واده کې ډولې یا دریي نه سرو سته نه کوم بل موزیک سته، خالي پر دغه شانو باندې هم دی راسي. د خلکو ته وایي دریې مه وایي، یا خلکو ته وایي دا ډول مه وجې راوستلی دي چپه پلمیو باندې کې. نو زما د لوړو مقاماتو څخه دا خواهش دي چې دغه خبره په غور سره واوري، د خلکو ته تکلیفونه نه ورکړي. د خلکو په واده کې یو خوشحالي او یو شادي پیدا کې، یو ډول یا یو دریا د ښځې وایي دی ودغه ته درېږي. دې نور د خلکو ته ډوډۍ ورکړي، نور د خلکو کارونه ورسم کې، بیا جو وروسته دا عملي کې. دا د وس کار نه دی او دا د خوشحالي او مراسم دي. د هیچا مور بیا ډول او بیا دریو نه دراوتسوي، نه د یوه ده نه د بل ده، نو دوی ولې دغسې دي.
سلامونه ونه کې هلي د ازادي راډیو کارکون خوریدن کو د ټولو سلامونه وړاندې کو. غزنی کې لکه څنګه چې شکیب سیوای همداسې نه ده. غزنی کې د کومکو په اندازه باندې چې له ولس سره وکړي، زیاتره کومکونه طالبان ته خپله وړي، طالبان یې خپلوانو ته ورکوي، او تقریبا 3000 طالبانو د دار ور په غزنی کې کومکونه واخیستل. او د غریب ولس په کومکو کې کمبوت راو لوی نه پیسې وګرځول په اطراف کې 2000 روپۍ تقسیم کړي مخکې به شپږ زر کولی په شارو کې 15000 روپۍ ورکړي 1000 روپۍ جنو وګرځولې هغه دوی خپلو کسانو ته ورکړي په جدي دي چې غریب ولس سره کومکو کې دوی خپل ځانو ته دغه پیسې وګرځولې غریب ولس نه
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایئ د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ شمیره ده 00420211421 شمیره بیا تکراروم 00420211421
د خبرونو لنډیز سپینا ماړی وایي د متحده ایالاتو د جمهور رئیس جو بایدن حکومت ته د سولې او داسې معامله په میراث پاتې و چې طالبان یې ځواکمن کړي او د افغانستان په ملي حکومت کې د دوی متحدین کمزوري کړي وو. سپینې ماڼۍ دا خبره په یوه اعلامیه کې چې پرون خپره شوه کړې او زیاتوي د دوی تړون د راتلونکي په اړه د کوم څرګند پلان پرته له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وستو لامل شو. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړی استازی توماس ویسټ وای د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره په خبرو کې د خوځو او نجونو پر حقونو د محدودیتونو پر زیاتېدو د نړیوالې ټولنې ګډ مخالفت څرګند کړی. خغلی ویسټ پرون ناوخته په خپل ټویټر پاڼه ولیکل په دې خبرو کې د افغانستان د خوځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړی استازی رینا امیری هم ورسره ملا وه. دا په افغانستان کې پر نجونو او خوځو د حجاب په نوم د طالبانو لخوا د لا سختو محدودیتونو د وجه کې دورسته د ډلې ته د امریکا او نړیوالې ټولنې خبرداري ګڼل کیږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي د نړۍ په سطحه 80% لوګه په جګړه ځپلو سیمو کې ثبت شوې ده. انټونیو ګوتریش پرون په یو ټویټ کې لیکلي کله چې جګړه وشي خلک لوګي سره مخامخېږي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام په ورسوي کې ویلي په افغانستان کې هم بشري وضعیت او د خوړو کمواله د ډېرې اندېښنې وړ ده. د دې ادارې د اټکل له مخې نږدې 19 میلیون افغانان به د روان کال د نومبر میاشتې پورې له سختې لوګي سره مخ شي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن وایي د آرام سمندر په سیمه کې د ډیموکراسیو ترمنځ نږدې همکارۍ ته اړتیا لیدل کیږي. بایدن پرون شنبې د جنوبي کوریا په پلازمینا سویل کې د هغه هیواد له جمهور رئیس یونګ سونګ اون سره په یو ګډ خبري کانفرانس کې وویل چې د آرام سمندر په سیمه کې به د ډیموکراسیو ترمنځ دا احساس وي چې نه یوازې په پوځي لحاظ بلکې په اقتصادي او سیاسي لحاظ نږدې همکاریو ته اړتیا لیدل کیږي. اسرائیلی پوځیانو یو لسکلن فلسطینی وسوال هغه وخت وواژه چې د اشغال شوی لویدیځ غاړی او ناامن خارګوټی ته اسرائیلی سرتیری نه وتل او ورپسې شخړه وشوه. د فلسطین روغتیا وزارت او نورو محلي رسنیو دا خبر تایید کړی دی. او د عراق مرکزی حکومت په پام کې لري چې په کورواکي سیمه کوردستان کې د تیلو یو نوی کمپنۍ پرانیزي. د ژمنې سره سم د خبرونې په دویم نیمایي کې درسي ساعت چې د ازادي راډیو نوې تعلیمي خبرونه د خبريږي چې لومړی درسي د جغرافي لزده کړو پایلېږي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
درنو زده کوونکو السلام علیکم. د درسي ساعت لومړی خبرونه ته خرغلاست. د نن په خبرونه کې د اوم اتم او نهم ټولګیو د جغرافي درس وړاندې کیږي. دا درس د لرن افغانستان ښوونیز ادارې په همکاري چمتو شوی دی او تاسو یې له ازادي رادیو اورئ. درنو زده کوونکو پام وکړئ د اوم ټولګي د جغرافي درس ته. په دې برخه کې به تاسو د جغرافي د علم د تعریف ترڅنګ په دې پوه شئ چې جغرافیه څو ډوله ده او ځانګړنې یې څه دي.
د اوم ټولګي جغرافي مضمون موضوع د جغرافي د علم تعریفات. د جغرافي تعریف لومړی بشري جغرافیه. بشري جغرافیه هغه علم دی چې د انسان او چاپیریال ترمنځ متقابلې اړیکې څېړي. دوهم د اقتصادي جغرافیه تعریف. اقتصادي جغرافیه هغه علم دی چې د یو هیواد د تولید ویش او مصرف څخه بحث کوي. یعنی کله چې یو بزګر مځکه وکري دمزکی څخه حاصل را ټول کړي همدې ته تولید ویل کیږي. څه وخت چې همدا حاصل بازار ته یوسي، خلک یې ورڅخه رانیسي، نو دې ته ویش ویل کیږي. او کوم کسان چې د هغوی څخه استفاده کوي، هغوی په مصرف رسوي، همدې ته مصرف ویل کیږي، چې په دې سره یو اوږد اقتصادي دوران سرته ورسېدی. دریم، مواصلاتي جغرافیه. مواصلاتي جغرافیه هغه علم دی چې د دوو نقاب ترمنځ وصلوالی څېړي، یعنی د کندهار او کابل ترمنځ لویه لاره چې 483 کیلومتره اوږدوالی لري، دغه لویه لاره د کومو وسایطو په واسطه سره نښلول سوې؟ یعنی کله چې یو کس غواړي له کندهار څخه کابل ته ولاړ سي، د کومو وسایطو په واسطه سره دی تللی سي؟ د موټر په واسطه، د ریل ګاډي په واسطه، د طیارې په واسطه، د بیړۍ په واسطه، د پلی تګ په واسطه، او که یا هم نوري لارې دي. طبیعي خبره ده چې د کندهار او کابل ترمنځ لویه لاره د موټر او طیارې په واسطه ترسره کیږي. الله جل جلاله مهربانه دی چې په وطن کې مو سوله، امنیت راسي، او دغه لویه لاره به د اورګاډي په واسطه هم جوړ سي. په لاندې تصویر کې تاسو یو عکس وینئ چې د نړۍ کوره د پیسو په منځ کې پرته ده، چې دا د اقتصادي جغرافیې په برخه کې مثال ورکولی شو. یعنی ټوله نړۍ اوس د اقتصادي جغرافیې له برخې څخه په استفادې یا د علم څخه په استفادې په نړۍ کې فعالیتونه ترسره کوي. سیاسي جغرافیه هغه جغرافیه ده چې د یوه هیواد د سرحداتو، پولي واحد، اداري واحدونو څخه بحث کوي. یعنی په سرحداتو کې، په پولي واحد کې، په اداري واحدونو کې ټول تغیرات د سیاسي جغرافیې په کنټرول او د همدې جغرافیې په برخه کې ترسره کیږي. د جغرافیې د علم ګټې موږ او تاسو چې په کوم ښار کې ژوند کوو د هغه اړوند معلومات لرو، خو د جغرافیې د علم په مرسته کولای شو چې د ټولې نړۍ د هیوادونو په اړه دي معلومات ترلاسه کړو. تاسو په تصویر کې وینئ چې د سیاسي جغرافیه یو مثال کولای شو چې هر هیواد پر خپله برخه باندې د پوځي برخې جسمونه پر خپل قلمرو باندې، پر خپل سرحداتو باندې راګرځولي دي.
د اوم ټولګي د جغرافي په لومړي درسي ساعت کې مو واوریدل چې بشري، اقتصادي او مواصلاتي جغرافي د یو دوراني کړۍ پر رامنځته کولو سره په یو هیواد، په یو سیمه او په نړۍ کې اقتصادي ودې او سوداګریزي راکړې ورکړې ته زمینه برابروي.
درسي ساعت لا اوم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې له ورځې له ازادي راډیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راځي.
او اوس هم د اتم ټولګي د جغرافي درس. د اتم ټولګي جغرافي لومړی درسي ساعت هم د جغرافي په اړه عمومي معلوماتو ته ځانګړی شوی. په دې برخه کې به د جغرافي د تعریف دی او بل اړخ په اړه د معلوماتو ترڅنګ په دې هم پوښي چې جغرافي څنګه په یو هیواد کې اقتصادي کړۍ رامنځته کوي، او دا اقتصادی کړی بیا څنګه دی وسیمی تولیدات بلی سیمی ته رسوي.
د اتم ټولګي جغرافي مضمون موضوع د جغرافي د علم تعریفات. د جغرافي تعریف بشری جغرافیا. بشری جغرافیا هغه علم دی چې د انسان او چاپیریال ترمنځ اړیکې څېړي. دوهم، د اقتصادی جغرافي تعریف. اقتصادی جغرافیا هغه علم دی چې د یو هیواد د تولید، ویش او مصرف څخه بحث کوي. یعنی په دې مفهوم کله چې یو کروندګر خپل پیداوار راټول کړي، هغه وروسته بازار ته وړي، په بازار کې افراد دوغی څخه رانیول کوي، بل اخره کوم کسان چې دغه شان رانیسي هغه مصرفوي، چې په دې سره یو اوږد اقتصادي سایکل سرته ورسېدی. مواصلاتي جغرافیا. مواصلاتي جغرافیا هغه علم دی چې د دوو نقاطو ترمنځ وصلوالی څېړي، یعنی د کابل او کندهار ترمنځ فاصله چې 423 کیلومتر اوږدوالی لري د کوم وسایتو په واسطه د پرادو هغه وسلوالی رامنځته کوي، یعنی د موټر په واسطه، د تیارې په واسطه، او که یا هم د بیړۍ یا هم اورګاډي یا نورو وسایتو په واسطه. سیاسي جغرافیا هغه جغرافیا ده چې د یوه هیواد د سرحداتو، پولي واحد، اداري واحدونو څخه بحث کوي. په لاندې تصویر کې تاسو وینئ چې د یو نقشې پر مخ باندې د اداري کارکوونکو یا هم د یوه هیواد د عامه ادارې د کارکوونکو لخوا د پوځي تمریناتو په ډول یا د پوځي جوړښتو په ډول پر نقشه باندې ځینې جسمونه ایښودل شوي دي چې تا همدغه هیواد سرحدات دي، او موخه یې د دې څخه دا ده تر څو خپل سرحدات د نورو هیوادو د پوځي یرغل څخه وساتي. د جغرافیې د علم ګټې، موږ او تاسو چې په کوم ښار کې ژوند کوو د هغه اړوند معلومات لرو، خو د جغرافیې د علم په مرسته کولای سو چې د ټولې نړۍ د هیوادونو په اړه معلومات ترلاسه کړو.
درنو زده کوونکو، د اتم ټولګي د درسي ساعت په لومړۍ برخه کې مو واورېدل چې سیاسي جغرافیه څه ته وایي، او د دوو هیوادونو ترمنځ سرحدات یا سیاسي جغرافي د کومو نښونو خانو په اساس سره بیلیږي. د نهم ټولګي زده کوونکو د درسي ساعت خبرونې ته ښه راغلاست. اوس هم زو د نهم ټولګي د درسي ساعت په لومړۍ خبرونه کې په ګډه د جغرافي مضمون په اړه د استاد لوسته وګدو. په لومړۍ درسي ساعت کې به واورو چې نیل سین له کومه سرچینه اخلي، کوم هیواد کې بهیږي، او د کوم حکمت له مخې ارزښتناک بلل شوی. د نیل سین په اړه یو جالب ټکی دا دی چې په مصر هیواد کې باران لږ وري، خو نیل سین تر ډیره په دغه هیواد کې د باران او اوبو تشه ډکوي، او دا هم د نیل سین په اړه بشپړ درس.
ننم ټولګي جغرافي مضمون، موضوع د نیل سیند. د نیل سیند د افریقا له مشهورو سیندونو څخه دی چې د مصر هیواد یې د نړۍ د ډیرو لرغونو هیوادونو په لیکه کې درولی دی. هیرودت یونانی مورخ فو لیکي چې د نیل سیند مصر ته الهي تحفه ده. همدارنګه هیرودت د افغانستان اړوند هم څه ویلي دي چې د هندوکش غرونه د افغانستان خلکو ته الهي نعمت او تحفه ده. د نیل د سیند وادی پراخه ساحه ده چې د ختیځ او لویدیځ لوري څخه د دشتو په واسطه محدوده شوې ده. د نفوسو د ګڼ شمیر زیاته برخه د نیل سیند په وادی او د هغه په دلتا کې ځای پر ځای شوې ده. د نیل سیند چې 4495 کیلومتره اوږدوالی لري د ویکتوریا او البرت د جهیلونو څخه سرچینه اخلي، د شمال په لور بهیږي، او یوازې د قاهرې او اسوان په سیمو کې د کرنې ځمکې اوبه کوي. دا سیند په خپل مصب یا خوله کې د مدیترانې د سمندرګي د اسکندریه په برخ کې لوی دلتاوي جوړوي. د نیل د وادي رسوبي خاورو د دې حوزې په کرنه او د خلکو د بشري تمدن په بنسټ کې مرسته کړې ده. د مصر په هیواد کې تقریبا هیڅ باران نه اوري، خو د دې لپاره چې د کرنې څخه پراخ خوراکي مواد لاسته راشي ډیرې اوبو ته اړتیا ده. دې موخې ته د رسېدلو لپاره د نیل پر سیند بندونه جوړ شوي دي، لکه چې دارنګه په 1901 میلادي کال کې د اسوان بند د اسوان په سیمه کې جوړ شوی دی. مصنوعي جهیل یې هم جوړ کړی دی. د نوموړي بند د اوبو څخه کرنیزو ځمکو په خړوبولو کې ډیره ګټه اخیستل کیږي. سربیره پر دې د زیاتو اوبو د خطر مخنیوی هم کوي، او د برښنا تولید سبب هم ګرځېدلی دی. د نیل د سیند اقتصادي ګټه دا ده چې هم ورباندې بند جوړ شوی، او هم د سودان او مصر دواړو هیوادونه د هغه له اوبو څخه په اوبو لګولو کې ګټه اخلي. د نیل سیند مرستیالان د سپین نیل او ابین نیل په نومونو یادیږي. دا سیند د سودان د هیواد تر پلازمینې د سپین نیل په نوم یادیږي. په همدې ځای کې خپل مرستیال ابین نیل سره چې د حبشې د غرونو څخه سرچینه اخلي یو ځای کیږي. د سپین نیل اوبه د خپل بهیر په اوږدو کې براس کیږي او اوبه یې لږیږي، نو ځکه ابین نیل د نیل سیند د اوبو په حجم کې غوره رول لوبوي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 1 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
درنوز د کونکو مننه چې تر دې دمه درسي سات تغواګیاست. په درس کې مو واوریدل چې د نیل سین په مصر او سودان کې د کرهنیزو زمکو د خړوبولو ترڅنګ پر یاد سین د جوړ شویو بندونو په مرسته برېښنا هم تولیدوي او د دواړو هیوادونو په اقتصادي وده کې خورا مهم رول لري. دوم ټولګي درانس د کون کې به د جغرافي مضمون پراتلون کې درس کې واوري چې زمکه څو ډوله حرکت لري او دا حرکتونه د څل عمل ګرځي خون کې به د اتم ټولګي د کون کو ته د اروپا د لوی وچی په باب تشریح ورکړي او دا چې دا وچه کوم هیوادونه په ځان کې رانغاړي او د نهم ټولګي د کون کې به واوري چې کانګو حوزه چیرته موقعیت لري کانګو ولی حوزه بلل کیږي او د افریقا لپاره یې ځانګړنې څه دي
درسی ساعت د افغان جنو د زده کړو لپاره د ازادي رادیو او لرن افغانستان موسسه ګډه هڅه د درسی ساعت خبرونه د پیل په لومړی اونۍ کې د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه د اوم، اتم او نهم ټولګي لپاره خبريږي او دوهمه اونۍ د لسم، یولسم او دولسم ټولګي لپاره د درسي ساعت د پایل په لومړی اونۍ کې د اوم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه په همدې ورځ او وخت اوریدل مه هیروئ د درسي ساعت د پایل په لومړی اونۍ کې د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم تاریخ مضمون په همدې ورځ او وخت د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم کیمیا په همدې ورځ او وخت د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم بیولوژي په همدې ورځ او وخت درسي ساعت ته ښوونځي بدیل نه دي او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي
درنوز د کونکو او د درسي ساعت اوریدونکو دا د نن ورځې درسي ساعت تر راتلونکي خبرونې مو په خدای سپارم خو ورځ
د ځوانانو خبرونه
جوړونکای همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام د کار په ساحه کې د پرمختګ لپاره مهمه ده چې هر وخت د مهارتونو په لوړولو کار وشي او نوې څه زده شي په دې خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي او که ځوانان غواړي د خپل مهارتونو په لوړولو کار وکړي له کوم ځای څخه راپیل او څنګه دوام ورکړي هغه ځوانان چې زده کړې او کار کوي د دې لپاره چې په خپله برخه کې د لومړي کتار خلک وبلل شي باید هر وخت د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي او نوې څه زده کړي یا په بل اصطلاح د خپلې کاري ساحې د معلوماتو او زده کړې په برخه کې د ځان اپډیټ وساتي دا کار سبب کیږي چې دوی له خپل کار سره په ښه ډول مخکې لاړ شي ضرور نه ده چې د یو مهارت زده کولو په خاطر څو کاله پوهنتون ولوستل شي یا ډېر لرې سفر وشي اوس یو کس کولی شي په لنډمهالي کورس
یا په انلاین ډول هم ډیر مهارتونه زده کړي، خو افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي؟ د محمد نعیم په نوم یو ځوان مو پوښتلی چې د خپلو مهارتونو د لوړولو په خاطر څه کړي.
کله چې زه پوهنتون فارغ شوم او بیا زه په دنده باندې بوخت شوم، ما کوم مهارتونه چې درلود هغه هم ضعیفه شول، او ما غوښتل چې په غونډې کار وکړم او زمینه مسایل هم نه شوه، او زه خپله هم پسېونه ګرځېدم، ځکه حالات داسې شول چې کله به موږ زه کار ته لاړم او هغه به رانه پاتې و، بیا هغه ته به اسلم، نو زمینه نه مسایده کېدله. زه هغه مهارتونه چې ما غوښتل په غونډې کار وکړم، یو خوانه ټایم کم والی، بل خواله زما تنبلتیا و، ونه سول سیا کوم مهارتونه ما درلود هغه ز کارو کوم، هغه چې څومره کېدل شوی ما خطر سره کړی وای.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي، ډیر مهارتونه چې موږ په یو وخت کې زده کوو، د نویو پرمختګونو پر اتک سره هغه مهارتونه زړیږي او د نویو مهارتونو د خپلولو ضرورت وي.
نن ورځ ځوان لپاره ډیره مهمه ده چې هغه د نړۍ یا د مارکیټ له غوښتنو سره ځان برابر کړي. مثلا نن کته یو څه زده کړي، شاید یو څه وخت بعد، یو کال بعد، دو کال بعد، درې کال بعد، داسې یو پرمختګ رامنځته شي چې هغه څه چې تاسو زده کړي دي هغه له منځه لاړ شي، هغه د بازار لپاره په درد نه خوري. نو بیا ته نسي کولی چې په دې کار په مارکیټ کې وچلېږي. د همدغه لپاره دی چې ځوان باید کوښښ وکړي چې خپلې وړتیاوې لوړې کړي، نوي مهارتونه زده کړي، یا ځینې داسې شیان دي چې هغه دې ته ځای دي ته ضرورت هم نه لري چې ته پوهنتون ورته ولولې. او هو حالانکه په غربي نړۍ کې اوس همداسې دی، ډېر خلک چې دي اوس حرفوي کورسونو ته، د یو کلونو کورسونو ته، دوه کلونو کورسونه نیسي، او هغه خپل مقصد پکې ترلاسه کوي او بالاخره د کار بازار ته جذبېږي.
لیکوال او خبریال احمد شاه پاتون وایي، ځوانان باید هڅه وکړي چې په خپله برخه کې د کمال تر حد ورسیږي، او دا کار هغه وخت امکان لري چې دوی په خپله برخه کې مهارت ولري.
د وړتیا د لوړولو په تړاو باندې هغه د مرکزیت نقطه یا د فوکس نقطه ډېره زیاته مهمه ده چې کله یو څوک یو برخې ته داخلیږي یا یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کوي، نو دی د پوره سوچ او د پوره څېړنې او خپل ذوق ته په کتو سره داسې یو لاره غوره کړي چې دغه زما لاره ده او دا شی زه غواړم، او بیا وروسته پر هغه باندې په تمام معنا باندې کار وکړي، فکر باندې وکړي، او په هغه برخه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي. دا هغه مرحله ده لکه یو غمی چې کله موږ د کان څخه راجلا کړو، نو هغه غمی نه وي، هغه یو ډېر ساده ده. بیا په هغه د پروسې په اساس باندې بیا بالاخره هغه په غمی باندې بدلېږي، نو دا هغه پروسه ده چې بالاخره د یو په ډېر ګران قیمت باندې خرڅېږي.
د احمد شاه پاتون په باور، د مهارتونو زده کول دا معنا نه لري چې یو کس د هر څه زده کړي، بلکې مهمه خبره دا ده چې یو کس د خپل مسلک په دایره کې مهارتونه ډېر کړي، او یا دې هم د خپل مسلک مرستندوی مهارتونو ته پام وکړي.
ځینې کسان چې مالیدلې دي هغوی په دې خاطر باندې چې وایي وړتیا مې لوړه شي، نو هر کار کوشش کوي چې زده کړي، نو بالاخره دی په هیڅ شي باندې نه پوهېږي، خو په هر شي باندې پوهېږي، لږ لږ په هر شي باندې پوهېږي، چې دا سي طریقه نه ده. د اوسني دور د کارونو د مارکیټ پر اساس باندې دا ښه هغه کچه نه ده. ښه کچه دا ده چې یو څوک په تمام معنا باندې یو پروفیشن یو مسلک ځان لپاره غوره کړي، په هغه کې خواري وکاږي، او په هغه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي، ځان وځلي تر څو دی په ګرانه باندې خرڅ. مګر یو بل شی چې دلته ورسره مهم دی هغه دا دی چې هر مسلک چې دی هغه مرستندوی نور مهارتونه لري چې هغه باید ورسره زده کړل شي، هغه باید وکتل شي. فرضاً یو څوک دی په یو اداره کې کار کوي، په اداري مدیر دی، نو دغه دپاره ممکن انګلیسي ژبه ډېره مهمه وي چې دی باید ورسره زده کړي. یو څوک دی د مراجعینو سره سروکار دی، ممکن دغه دپاره د عامه اړیکو یا د کمیونیکیشن سکل ډېره مهمه چې هغه باید زده کړي. یو څوک دی د خلکو مخ ته راځي او خبرې کوي، وکیل دی، یو بل څوک دی دغه دپاره ممکن د خبرو کولو هغه میتود یا مهارت چې دی هغه په درد وخوړلی شي، نو هغه مرستندوی دغه چې دی هغه باید ورسره زده کړي.
د شپاړې د یو مرکز مشر صدیق دقیق وایي، ځوانانو ته باید په پوهنتونونو کې دا ذهنیت ورکړل شي چې دوی باید هر وخت د نویو مهارتونو د زده کولو په خاطر هڅه وکړي او په یو حال دی نه پاتې کیږي.
د مهارتونو د لوړولو لپاره لومړی غوره دا ده کله څوک پوهنتون ته ځي، هلته یو داسې پروګرام په ټولو پوهنتونونو کې موجود وي چې دوی په پوهنتون کې لښته اسانتیاوو لښته فرصتونو خبر کړي. په زمن کې هرې څانګې ته استادان د درسونو تر څنګ دا ور وفهموي چې تاسو لپاره د پوهنتون له درسونو هاخوا دا مهارتونه مهم دي په دې کار وکړي او درسونه یې ورته په ګوته کړي. دوهم دا ده که هغه نه وي دوی کولی سي له خپلو ځینو نورو ملګرو پوښتنه وکړي، هغه چې تر دوی مخکې فارغ شوي وي له هغې څانګې زده کړې پکې کړي وي یا عملا کار کوي، دوی کولی سي له هغو پوښتنه وکړي او هغه مهارتونه چې ورته اړتیا وي هغه معلوم کړي او له هغو څخه کوي پوهنتون په داخل کې منابع موجود وي، فرصتونه موجود وي، استفاده وکړي. که پوهنتون په داخل کې نه وي دوی کولی سي له پوهنتونه بهر یا په آنلاین ډول دوی کولی سي هغه مهارتونه زده کړي.
دا چې د کار په اوسني بازار کې د پرمختګ لپاره د نویو مهارتونو زده کول څومره ضروری دي او ځوانان څنګه کولای شي چې دا مهارتونه زده کړي، په همدې اړه مو د یوې خصوصي ادارې له مشر هغه ملک سهار سره چې په همدې اړه یې ګڼې لیکنې کړې مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
سهار صاحب، نن سبا ځوانانو لپاره دا څومره مهمه خبره ده چې دوی باید هر وخت نوي مهارتونه زده کړي، په خپل وړتیاو کار وکړي؟ یعنی تاسې دا ځوانان ګورئ په افغانستان کې دوی څومره دې موضوع ته پام کوي؟
زموږ ځوانان هغه ځوانان چې په یویشتمه پیړۍ کې ځوان کوي له مخکینۍ نسلونو سره فرق دا ده چې هغوی به کله یو کار زده کړ، یو مسلک به زده کړ، نو په غالب ګمان سره د ځوان تر پایه په هماغه کار کې مصروف وو. اما په دې پیړۍ کې چې موږ ځوان کوو ډېر وخت موږ اړتیا لرو چې نوي نوي زده کړې وکړو. یعنی همیشه باید سړی پر دې کې وي چې نوي څه زده کړې، پر هره برخه کار کوي، نوي مهارتونه زده کړي. تر 2013 کال پورې 100 میلیونه دندې یوازې په نړۍ کې روباټونه او کمپیوټرونه په غاړه اخلي، هغه دندې چې اوس انسانان ترسره کوي. نو زموږ دغه د پانتون او د لوړ زده کړې کریکولم د مارکیټ د اړتیاو برابر باندې نه دی جوړ شوی او همدا دلیل ده هر کال سی لسلو څخه کسان سی لپان پانتونونه پارغیږي. نو د دې 40% د 40% اله کار ته جذب سی او 40% بیا هم بیکار کیږي. نو په همدې خطر باندې نو کار څوک دولتي پانتون وای، شخصي پانتون وای، یا هم نور زده کړې مخ کړې وي، دوی ضرورت لري چې باید بلاخره نیو مهارتونه زده کړي. تاسو نیو مهارتونه کې څه څه باید پام وکړي دا وګورئ چې کوم ځای کې د لستون سره مخ ته، یعنی که څوک پرس په ټیکنالوژي برخه کار کوي باید ورځنی ټیکنالوژي کې ځان اپډیټ کړي، که څوک پر طبي برخه کې باید طبي ټیکنالوژي ته متوجه شي، که څوک په ژورنالیزم کې باید د ژورنالیزم برخه کې نوي پرمختګونه سره روان دي، په مغه ځان پوه کې هر برخه کې د ورځې ډېر نه وختونه رامنځته کیږي، حتی دا خوڅه کې د کال څومره نه وختونه رامنځته کیږي. نو په دې اساس باندې بیل اپډیټ کېدو بیل نوي مهارتونه ځوان زده کولو پرته اوسنۍ ژوند ډېر په سخته وده کوي، حتی هر 15 کال وروسته د خلکو اقتصادي اړتیاوې پخوانۍ دنده نشي پوره کولای. نو د دې په خاطر باندې باید نوي مهارتونو ته توجه وکړي.
سهار صاحب، که ځوانان غواړي په خپلو مهارتونو کار وکړي نو له کوم دي څخه را پیل کړي او څنګه مخکې لاړ شي چې دوی بالاخره په خپل مسلک کې ډېر مهارت لرونکي وي؟
موږ تر 12 کلنۍ ماشومان یو او په دې کې معمولا موږ له عاطفي لحاظ کورنۍ لحاظ ځان رغو. تر 13 کلنۍ موږ خپل ځوان هر څه زده کوو. له 13 کلنۍ کې زموږ نور ځواني شروع کیږي او تر 14 کلنۍ پورې دا هغه ابتدایي زده کړې دي. تر لوړو زده کړو پورې دا باید سل په سل خلاص شي. تر 10 کلنۍ پورې باید سړی تخصص مرحلو ته ځان کې ورسوي. تر 9 کلنۍ پورې باید هغه ځوان د بیا ریفورم کولو، بیا زده کولو، د بیا زده کولو اوج ته ځان ورسوي. نو دغه د ځواني باس کې باید مهارتونه زده کړو. څه ډول زده کړو دا ډېر مهم باسه. مثلا اوس په ټول نړۍ کې 6.5% خلکو پانتونونه لوستي، یعنی باوجود چې میلیونونو خلکو پانتون لوستي خو عام د نړۍ د نفوس په کچه 6.5% ده. ولې ډېری خلکو چې خاید پیدا کړي دي، خزبندې جوړ کړي ده، هغه له لوړو زده کړو نه ده متاسفانه خزبند نه ده جوړ کړی، دوی کار زده کړی ده، مهارتونه زده کړي دي او هغه په هره برخه کې د کارافرینی یا د کار درامنځته کولو هڅه کړې ده. دا اوسنۍ ټولې دندې چې په ټول نړۍ کې دي، زه دا نه وایم چې افغانستان کې، امریکا کې، هر چېرته چې دي، اما دنده ده. یعنی ستا د ژوند تر پایه پورې نشي کولای چې ډېر د هر څه امکانات درکړي. موږ د ټول هڅه باید دا وي چې دندې تر ځای دې ته لومړیتوب ورکړو چې خپل مهارتونه څنګه ورغو چې موږ مستقیم دوه درې ډول عاید ولرو، یعنی مستقیم عاید او هغه غیر مستقیم فسی عاید چې ورته وایي کله زه کار نه کوم ماته عاید راځي. مثلا زما یو سافټویر، یو سیستم، یو کارخانه، یو کار روان ده، هماغه کار کوي ماته پیسې راځي. خو تر ټولو مهمه دا ده چې په څوک په کومه برخه کې علاقه لري. زه کله کله دا خبره هم کوم چې موږ دا اوسنۍ زده کړې چې کوو دا متاسفانه د کاري مارکیټ اړتیا نه ده او د دې وخت تیر شوی ده. موږ د نور نړۍ پانتونو کې هم دا ستونزه ده، یعنی هر پانتون که ته ولولې نو د ژوند تر پایه درته دایمي دنده نه شې کولای. زموږ ټوله هڅه باید دا وي چې خپله وکولای سو د وخت په تېرېدو ځان اپډیټ کو. او حتی اوس په نړۍ کې په ډېرو ادارو کې په ډېرې کمپنیو په ډېرې دولتو کې ستا د پانتون زده کړو ته سند ته او نمرګي ته خیر نمرګي ته ډېر نه ګوري، درته وایي دا کار دې زده ده، پوهېږي، بلدې باندې متفاوتې کوي، په دې اساس سره قرارداد کوي. په کومه برخه کې څومره لوړې زده کړې وکړې، متفاوتې زده کړې وکړي، ښه مهارتونه زده کړي، هغه دنده کې پاتې کېدل، بسای کېدل او تر ډېر وخته په دنده پاتې کېدل احتمال ډېر سره زیات دی.